ساروان باشید. ساروان صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه فروخ صاحب، ستړی مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له ټولو ډیپلوماتیکو هلو ځلو او لارو څخه کار اخلي چې د ایران او افغانستان په پوله کې د وژل شویو افغانانو د ادعا په اړه څېړنې وکړي. لومړی مو پام راګرځوم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبان پر خپلو ژمنو عمل نه کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تر اوسه یې 850 طالب بندیان خوشي کړي دي. په افغانستان او پاکستان کې زرګونو کسانو د سردار عارف وزیر د وشل کېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړې او د عراق پولې ته څیرمه د ایران د سپای پاسداران درې غړي وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقه کې یې کړي وي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې ښاغلی اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي دي وویل فکر نه کوي چې درېدلي وي. د په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د امریکا دفاع وزیر وویل د افغانستان حکومت او طالبانو دواړو ته پکار ده چې پر هغو اصولو ودریږي او عملي یې کړي چې په موافقه کې یاد شوي دي. طالبانو د شلتنو دولتي بندیانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون مازیګر پر ټویټر ولیکل چې شلتنې نن په کندهار کې خوشي کړي دي، خو په کندهار کې تیر شپه تر ناوخته امنیت قمندانۍ ویل چې تر دې دمه اسیران دوی ته نه دي سپارل شوي. له دې سره د طالبانو له لوري د خوشي شویو بندیانو شمېر 122 ته ورسید. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه 850 طالبان خوشی کړی دي. د شورا په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمیر طالبانو د شمنی هم خبري کړی دي چې بیا به د جګړو لیکو ته نزي.
انا محمد جن ولز سيفدين ولادت عبد الوهاب قندهار ولایت تجړې ولسوالین. الحمدلله مش ډیر خوشاله یو.
نوم محمد یونس رئیس ولزوی د خوش فلای صبره ولسوالۍ سربې کړو چې دغه رسول او برسک ان شاء الله د دې کو
ما صابر استنه ولایت سربېرا ولا ځنګلمه کړنګا سرخو بس.
د فبروري د 9 ټیله توافق سره سم چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ وشو، باید افغان حکومت نږدې 15,000 طالبان خوشي کړي او طالبان شاوخوا 1,000 تنه حکومتي اسیران پریشتي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتونو سره دوامداره غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خبره کړه چې پکې راغلي دي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بیرا لاین سره کتلی دي. د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد د دې کتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
په دې کتنه کې د کووېډ 19 وبا او د افغانستان پر خلکو د دې وبا د ټولنیزو او اقتصادي اغیزو په اړه خبرې وشولې. مرسال ولسمشر خغلی سالی صاحب ټینګار وکړ چې افغان حکومت غواړي د کووېډ 19 ناروغي په اړه د ملګرو ملتونو له مؤسسو سره په دوامدار توګه خپل ستراتیژیکو غونډو ته دوام ورکړي.
د افغانستان ولسمشر خپل لومړي مرسیال ته د ملګرو ملتونو مؤسسو سره د افغانستان د حکومت د اړیکو او همغږۍ د مشرۍ صلاحیت سپارلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له لوري د خبرو شوي شمیرو له مخې په افغانستان کې د سه شنبې تر ورځې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3,244 تنو ته رسېده او د دې ناروغۍ له امله 15 نوي تنه مړه شوي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. په دې لاریون کې سلګونو وزیرستانیانو برخه واخیسته. دوی د بشري حقوقو له بنسټونو او نړیوالو ادارو غوښتل چې د عارف وزیر د وژلو د پیښې پوښتنه وکړي. عارف وزیر د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په یو وسلوال برید کې سخت ټپي شو چې په سبا یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د بخښنې نړیوال سازمان د عارف وزیر وژنه غندلې ده او په دې برخه کې د پاکستان له حکومته د پلټنو بې پرې تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. له بلې خوا په پاکستان کې لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهرې او لاریونونه وکړل. سردار عارف وزیر چې ځینې د پاکستان د دولت پلو سخت دریځو له لورې چې ځینې وایي د پاکستان د دولت پلوی سخت دریځو له لورې وژل شوی، د می په لومړۍ نیټه په جنوبي وزیرستان کې په موټر کې روانو چې وسلوالو پرې ډزې وکړې او یو ورځ وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېدا د خلکو د غوسې او خپګان سبب شوه او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیزو خلکو د بندیز پروا ونه کړه او پرونې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. په پیښور کې ویلوی مظاهرې ته د پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال میر کلام وزیر وویل:
د عارف وزیر شهادت دا په دې وطن کې اولنې یا اخرنې واقعه نه ده. مونږ خپل وطن د عزت د ساتلو لپاره مونږ به خامخا قرباني ورکو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داول د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل د دوی پیغام دادی چې نړیوالو ته وایي چې دا پېښه څنګه وشوه، څوک یې عامل و، په څه ډول دولت د تروریستانو ملاتړ کوي، هغوی ته وسلې ورکوي او ساتنه یې کوي. د ټینګار وکاوه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سوله ییز دی، پر عدم تشدد باور لري او یوازینۍ وسله یې اعتراض دی. د تاجکستان ولسمشر پنځه ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ، په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړۍ مثبتې پیښې رسمن اعلان کړې. امام علي رحمان د سه شنبه په ورځ وویل چې د یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د روغتیا وزیر نسیم عالمزاده ته بل دنده سپاري او پر ځای جمال الدین عبدالزاده ټاکي. دا فرمان پارلمان ته د تصویب لپاره واستول شو. تر اوسه دا څرګندنه ده چې عالمزاده چې د 2018 میلادي کال د جنوري را په دې خوا د روغتیا وزیر وو، ولې له وزارت لیرې شو. 45 کلن عبدالزاده ډاکټر دی. د تاجکستان روغتیا وزارت پرون وویل چې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر په دغه هیواد کې 293 ته رسیدلی او تر اوسه 15 تنه د دې وایرس له امله مړه شوي دي. او وسلوالو د ایران د سپای پاسداران درې غړي د عراق پولې ته نږدې وژلي دي. د ایران تسنیم خبري اژان چې د سپای پاسداران مربوط دی دا خبر پرون ورکړ او څرګند کړ چې په وژل شویو کې یو ډګروال دی. د تسنیم اژانس پر اساس د ایران د اسلامي انقلاب یو شمېر مخالفان هم د دیوان درې په شارګوټي کې چې د عراق له پولې نږدې 5 کیلومتره لرې دی وژل شوي دي. د بریټ کونکو په اړه په دې راپور کې جزئیات نه دي ورکړل شوي. زمو شخله ازادي راډیو اوري. د روان خبرونې په دوام کې اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان کډوالو د وژل کېدو په تړاو د تحقیقاتو لپاره له ټولو ډیپلوماټیکو امکاناتو کار اخلي.
لیرانی چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي تر څو د پایلو پر رڼا کې د اقداماتو په موخه لازمې پریکړې وشي.
د افغانستان په شمال کې د غالۍ او صنعت د ختمېدو له خطر سره مخامخ دی. په لغمان کې د نامعلومو کسانو له لوري د باغونو د وهل کېدو له ویرې د کروندګرو او باغدارانو خوب درېدلی.
دغه پیښې نه بعد یو دیقان هم د لغمان خوب نه لري. ټوله شپه د پټیو ته ناستې، خپلو ونو ته ناستې چې داسې نه چې نن شپه یا سبا شپه راشي او د دویم دغه بوټي اره کړي.
د کورونا وایرس خپرېدو د نړۍ اقتصاد ته سخت ګوزار ورکړی، خو پاکستان هڅه کوي چې له دې فرصته استفاده وکړي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره عموما د یک شنبه په ورځو خبري شو، خو په دې خبرونه کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر وویل د ایران پر پوله د وژل شویو او شکنجه شویو افغانانو د حق او عدالت لپاره به له ټولو ډیپلوماتیکو امکاناتو کار واخلي. د راپورونو له مخې د جمعې په ورځ د ایران پوله ساتو ځواکونو لسګونه افغانان چې غوښتل ایران ته لاړ شي وهلي او بیا هری روت سین ته غورځولی دي. په دې پیښه کې د لسګونو افغانانو د وژل کېدو ادعا شوې ده. تفصیل احمد شبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ژمنه وکړه چې د ډیپلوماسۍ له لارې به هڅې وکړي چې د افغانستان او ایران پر پوله د هغه ظلم او وحشت قضیه تعقیب کړي چې یو شمېر افغانان پکې وژل شوي او شکنجه شوي دي. محمد حنیف اتمر دا خبره تېره شپه په یو ټویټ کې وکړه او څرګنده یې کړه چې دې پیښې افغانان سخت خوابدي کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال محمد هارون چخان سوری په کابل کې او په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال له ایرانی چارواکو سره په ارتباط کې دي. شاغلی هیواد زیاته کړه
له ایرانی چارواکو څخه د افغان دولت غوښتنه دا و چې دواړه لوري د موضوع اړوند بیړنۍ څېړنې پیل کړي ترڅو د پایلو پر وړاندې کې د اقداماتو په موخه لازمي پریکړې وشي. د څېړنو هدف دا دی ترڅو د پیښې کره څرنګوالی معلوم او عدالت تضمین شي.
ګران هیواد بیا وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د افغانستان سفارت ته د سیشن بی پورس ډاډ ورکړ چې د ګډو څېړنو لپاره چمتو دی او اوس افغانستان د ایران عملی اقداماتو ته انتظار دی. افغان چارواکو ویلي چې تراویا پورې افغان پناه غوښتونکي تیره اونۍ د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د ایران خاورې ته داخل شوي وو چې هلته وهل شوي، ټکبل شوي او د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا مجبور کړای شوي چې قانون هری رود سیند ته واچوي. ایران ته د ورسیرما پراته ولایت هرات چارواکو ویلي له هری رود سیند څخه 12 مړي ترلاسه کړي دي. پرون په هرات کې یو شمېر مدني فعالانو د ایران سرحدي ساتونکو د بشري حقوقو په تیری تورن کړل. د فعالانو د ولایت د ودانۍ مخ ته غونډه وکړه. د دوی لړلې حلیمې پښواک ازادي راډو ته وویل دا وایي دا لومړی ځل نه دی، دوهم ځل نه دی چې داسې جنایت د ایران د حکومت له لوري د افغانستان پر ملت کې شي. موږ له خپل حکومت هیله لرو چې غلی نه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په یو ټویټ کې چې پرون یې خپور کړ لیکلی دي چې د افغانستان د حکومت مدني ټولنو او خلکو په دې اندېښنو کې ځان شریک کړي چې راپور ورکړل شوی دی چې افغان کډوال د ایران پر پوله وژل شوی او ناوړه چلند ورسره شوی دی. د امریکا سفارت وایي چې د افغانستان د دې پریکړې ملاتړ کوي چې د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د متحده ایالاتونو د سفارت تر بیان مخکې د مرکزي او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیالي الیس ویلز په خپل ټویټر کې له ادعا سره سم د ایران چلند وحشتناک بللی وو او لیکلی وو هغه کسان چې مجرم وپیژندل شي باید حساب ورسره وشي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې دا مهال 2 میلیون افغانان له اسنادو پرته او نږدې 1 میلیون نور له اسنادو سره په ایران کې ژوند کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دل دي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبروند سهار له او د ماشام تر او په منځني صفه 12.5 نیو او اف ام 0.15 صفه اوري. د ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوهم نیمای کې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، هله ده چې اوریدلې هیر نه کړې. په روانه خبرونه کې د کورونا وایروس د خپرېدو او د دې وایروس د خپرېدو لکبل هیوادونو ته د مرستو او په دې لړ کې پاکستان ته د مرستو د رسیدو په باب هم یو مفصل راپور لرو. خو مخکې تر دې د لغمان کاروانګر وای د نامعلوم دشمن لخوا سمرته د رسیدونکو ونو بوټو د وهلو لویری اوس ټول شپه د خپلو کاروندو په ساتلو سبا کوي. د لغمان اوسیدونکو وای چې که حکومت د ونو او بوټو د پریکولو د لمړی پیش عملان پیدا او مجازات کړی وای نو پر راتلونکو کې به چا د کاروندو د ویجاړولو جرأت نه وکړي. په دې اړه د سهارګل امیرزی راپور وای.
د لغمان اوسیدونکو وایي چې لتیر دوه میاشتو راهیسې څو ځله په دغه ولایت کې نامعلومو کسانو د ځینو کروندګرو باغونه او کرل شوي پټي لمنځه وړي چې د دوی خوب یې ورک کړی دی. دوی وایي د هیواد په کچه اکثریت سبزیجات د لغمان ولایت څخه نورو ولایتونو ته ځي چې کده ویجاړې مخه وننیول شي نو لګنو ستونزو سره به مخ شي. د لغمان اوسیدونکو وایي چې کو حکومت د ونو او بوټو د پریکولو د لومړی پیښې عاملین پیدا او مجازات کړي وای نو پراتلونکو کې بچا د کروندو ویجاړولو ته بیا زړه نه وای خکړای. د دوی لډلې فهیم او محمد طارق قزادی راډیو ته وویل
کاروانګر مثال هغه خوارې په بوله وشي او هغه شي د هغه د لاسه ورور د شپې خوب نشته پور او په هغه هغه تلي هغه پیسې هغه وخلې سره ورکی ورته او هغه چې سمر دره تیږي سمر نه مخکې د ظالمان بے رحمہ خلق آرکھئی دولت نہ داغختہ دا دا جدی سیڑ نہ کی
دغ پیخ نہ باد یو دے قانم دلغمان خوب نہ لری ٹول اسپد پٹو تناسی پلون و تناسی چس نہ چ ننش پیا سباش پراش دویم دغ بوٹی آرکی او دا دو رومیانو یا د بادرنگو بوٹی او باسی او پٹی کے ورتو ور دینو دے قانان خوب نشتا دا ٹول ہر یو دے قان ناز خپل پٹی تا نو د حکومت نم بیا دا جدید غختنه دا چ دغ خلق گر کے خپل ذات ورسی
دا په داسې حال کې دا چې تازه دوري میاشتې پاتويشته منېټه نامعلومو کسانو د لغمان د قرغی ولسوالۍ د اوسیدونکو محمد صابر د بادرنګو او رومیانو دوه جریبه کروند لمنځه یوړ چې لا یې هم عامل نه دی موندل شوی. تر دې وړاندې هم نامعلومو کسانو د تیرې ورځې میاشتې په 12 منېټه د شپې لمخې د لغمان د مشالې کمر د سیمې د اوسیدونکو حاجی دورانی د میولرونکو بوټو د بنشاو خوڅلور سو میولرونکو بوټي راکړي وو چې عاملې نه لا هم نه دی موندل شوی. د لغمان د کرنې ریاست د مسؤلونو په خبره د دې قضیو تر شا تر ډیره ټولنیزې ستونزې او تربګنې ځای لري او په خبره یې چې دا ډول اقدام نه یوازې د شخص بلکې د هیواد له سمسورتیا سره له دښمنۍ پرته نور هیڅ نشي کېدای. د لغمان د کرنې رئیس جمیل خوشحال ازادي راډیو ته په خپلو خبرو کې ویلي وو چې د لغمان کرنې ریاست له هغو بزګرو سره چې کروندې زیانمنې شوي دي په پام کې لري چې مرستې وکړي څو بیرته وهڅیږي چې خپلې کروندې وکړي. اخوا د لغمان ولایتي اداره هم د ځایي خلکو اندېښنې په ځای بولي خو وایي چې په دې اړه یې پلټنې لا هم دوام لري څو عاملین یې وپېژندل شي او مجازات شي. د لغمان د والي ویاند اسدالله دولزي ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې کشفی او امنیتی ارګانونو ته دند سپارل شوی چې دغه پی خاملین جر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
زمونږ امنیتی او کشفی ارګانونو باندې کار کوي ان شاء الله زر به عاملین ونی ول شي او قانون منګولو ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده چې میولرونکو ونی بوټي او کروندې د شپې پر مهال له تیاری او خاموشۍ په ګټه اخیستنې لمنځوړل کیږي چې لکه بلې د کروندګرو ترڅنګ د لغمان ټول اوسیدونکو اندېښمن دي. د لغمان کروندګر وایي چې د دوی کروندې د دوی او د دوی د بچیو لپاره د نفقې یوازینې اسره ده خو که د ویجاړې مخې ونیول شي نو له ګڼو ستونزو سره به مخ شي. سحر ګله میرزا، ازادي راډیو، لغمان.
په لغمان کې مو د کروندګرو اندېښنه واورې ده. په شمال کې د غالۍ اوبدونکو اندېښنه هم واورې. د افغانستان په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنه وایي چې په دغه ځون کې د غالۍ اوبدنې صنعت د ختمېدو په حال کې دی. د هیواد په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنې مسؤلان وایي چې نړیوالو بازارونو ته د افغاني غالیو د صادراتو کموالی د لوړو تعرفو لکبل او دغه راست د ځینو نورو عواملو لکبل د غالیو اوبدلو صنعت په ختمېدو دی. له بلخ څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب حبیب زی راپور واوري.
په شمال ځون کې د غالۍ اوبدونکو ټولنه د هیواد په شمالي ولایتونو کې د غالۍ اوبدنې د صنعت د لمنځه تلو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال کې د غالۍ اوبدونکو ټولنې مشر عبدالستار بیگزاد وایي چې افغاني غالیو ته په کور دننه د بازار نشتون، د لوړو تعرفو وضع کېدل، نړیوالو بازارونو ته یې د نه لیږد او ګاونډي هیوادونو ته د دغې غالۍ د قاچاق په دلیل د افغاني غالیو تولید کم شوی دی. ښاغلی بیگزاد وایي چې هر کال په ټول افغانستان کې 2,000,000 متر مربع غالۍ اوبدل کیږي چې له 1,000,000 څخه زیاته برخه یې شمال ځون ته ځانګړې ده. دغه په خبره د غالیو د تولید دا سطح اوس مهال تر 500,000 زیات رالک شوې ده. هغه وویل تر 15 زیاتې تولیدي کارخانې چې په شمال ځون کې فعالیت درلود دغه کار له ماتې سره مخ شوی دی. که دا وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نورې ډېرې کارخانې به له فعالیت څخه ولویږي او دا صنعت به ډېر ژر له منځه ولاړ شي. په همدې حال کې د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست تاییدوي چې په شمال زون کې د افغاني غالیو تولید تر پخوا کم شوی دی. د یادې ادارې مشر شیر احمد سپایزده ازادي راډیو ته وویل چې له ایران او پاکستان څخه د بې کیفیت او ارزان قیمت فرشونو د رالیږد او همداراز د خلکو د اقتصادي سطحې د ټیټوالي له امله افغاني غالیو ته په کور دننه بازار نشته. ښاغلي سپایزده وویل چې افغاني غالۍ همدا اوس مهال د ریل پټلۍ له لارې د منځنۍ آسیا هیوادونه او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې اروپا او امریکا ته لیږدول کیږي. د هغه پاند چې په شمال زون کې د غالۍ اوبدنې صنعت په ښه توګه نه دی مدیریت شوی او دا مسله د افغاني غالیو په تولید کې د لږوالي اصلي دلیل دی. هغه د افغاني غالیو د تولید د کموالي په اړه وویل: غالۍ د افغانستان د شمال زون اصلي او بومي پیداوار دی چې تولید یې نسبت پخوا ته کم شوی دی او دلیل یې هم ناسم مدیریت دی. که دې مسلې ته پام وشي دا کېدای شي چې د افغاني غالیو صادرات بهر ته زیات شي. د افغانستان په شمال کې ته ډېر زیات ډوله غالۍ تولید کیږي چې تر ټولو مشهور یې قزل عیاق، خان محمدي او اندخوی غالۍ دي. د افغانستان ډیری تولید شوی غالۍ په قاچاقي ډول پاکستان او ایران ته لیږدول کیږي او د یادو هیوادونو د محصول په نامه نړیوالو بازارونو ته لار مومي. موجیب حبیب صاحب، ازادي راډیو، بلخ.
روختیا نړیوال سازمان څوی
کتب لري ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په پاکستان کې لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقوقو د یو مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. عارف وزیر د جمعې په ورځ د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې په یوه وسلوال برید کې سخت ټپي شو چې په سبا یې له اخیستو ټپونو سا ورکړه. د سردار عارف وزیر وژل کېده د خلکو د غوسې او خپګان سبب شو او سره له دې چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله پر غونډو بندیز و، خلکو د بندیز پروا ونه کړه او پرون یې په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړې. له پېښوره د مظاهرې حال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال راکوي.
په پیښور کې هم تیر ماسخوتن د پښتون تحفظ مومنټ د پلویانو او پالانو لخوا په حیات آباد کې په یو سلور لار کې لاریون ترسره شو او په سردار عارف وزیر د نامعلومه وسلوالو لخوا د برید ترڅنګ په نورو وسلوالو فعالیتونو نیوکې وشوې. د پښتون تحفظ مومنټ دغه لاریون ته په خپله وینا کې د پښتونخوا د اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو فعال میرکلام وزیر وویل چې د پښتنو د جغورنې غورزنګ به په هر رقم حالاتو کې خپل مبارزه جاري ساتي.
اوس په کومره سپینسترګي شروع ده په دې وطن کې چې د عارف سعید په مرګ باندې د پنجاب د گورنر لخوا بیا دلته یو جشن بناو شو. زه دا تپوس کوم د پښتون قوم نه چې دا تاسو ته څه مسیج درکول غواړي. د عارف وزیر شهادت دا په دې وطن کې څه اولنۍ یا اخرانۍ واقعه نه ده. مونږ خپل وطن د عزت د ساتلو دپاره مونږ به خامخا قرباني ورکوو، نورې به یې ورکوو، خو د عارف وزیر غوندې په نره به یې ورکوو، په خپله خبره به کلک ودرېږو.
د پی ټی ایم یوې بلې فعالې سنایي اجاز د لاریون ګډونوالو ته په خپله وینا کې د هدفي بریدونو او وسلوالو فعالیتونو څه په دا ډول غندنه وکړه.
د هر ایجنسی د هر ځلی د جرګې مشران وجري شوي وي. دلته که حق خبره کې دا به وجني، ځکه نن وایم چې عارف وزیر صرف د پښتون ژغورنې کس و، دا غلطه ده. عارف وزیر یو پښتون و، ځکه دا ټوله وجنې ټوله ترهګري تړم په وزیرستان پسې یا په منځنۍ پښتونخوا کې، دا خو صرف د باجوړ د مومند او د خیبر او د وزیرستان کې سره، دا غلطه ده. ټوله پښتونخوا د دې په ضد کې ده. ولې په سوابې کې ترهګر تنظیمونه نه دي راغلي جوماتونو ته چې چندې غونډوي؟ ولې په مردان کې نه غواړي چندې؟ دا ریاست وایي ما ترهګر ختم کړ، دا ترهګر تنظیمونه څنګه راپاسي او په جومات کې له پښتنو نه چندې غواړي؟
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر او د پی ټی ایم یو پال رحیم شاه اپریدی هم په سختو ټکو کې د ریپوزیر او نورو وجنو غندنه وکړه او وی ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ به خپل پر امنه مبارزه جاری ساتي.
مونږ به په تنظیم کوو، مونږ به په سیاسي شعور کوو، مونږ به خپل قوم ته د خپل قوم ځوانانو ته تعلیم یافته ځوانانو ته د دې خپلې جغرافیې نه به خبرو، د خپلو وسایلو نه به خبرو، د خپل پیاوړي تاریخ نه به خبرو.
که څه هم په دې لاریونونو کې د عارف وزیر تر وژنې وروسته په ټولنیزو رسنیو د پنجاب د گورنر د سرګندونو په سختو ټکو کې غندنه وشوه، خو د پښتونخوا حکومت د عارف وزیر د وژنې د پیخي غندنه کړې وه او د سویلي وزیرستان پولیسو ته یې د پیخي د پلټنو او په پیخه کې د ککړ کسانو د نیولو او هغوی ته د سزا ورکولو هوډ څرګند کړی و. او د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي تېره ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې پولیسو د دغه پیخي پلټنې پیل کړې دي او په عارف وزیر د برید کوونکو د معلومولو لپاره یې یوه پلټونکې ډله هم جوړه کړې ده او هڅه کوي چې زر تر زره د عارف وزیر وژونکي ونیسي. تیره ورځ د پیښور تر څنګ په قلعه سیف الله چمن شمالي وزیرستان پشین لورلایی د جنوبي وزیرستان په وانا ټانک کوټه کوچلاغ ډیره اسماعیل خان او ځینې نورو سیمو کې هم دا ډول لاریونونه ترسره شو.
د عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې په پاکستان کې لسګونو زرو کسانو مظاهره کړې ده چې د مشال راډیو خبریالې د پېښور د مظاهرې حال راکو.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سبا په دې خبرونه کې د افغانستان او ایران په پوله کې د یو شمیر وژل شویو افغانانو په موضوع بحث لرو. هیله ده چې دا بحث هیر نه کړي. خو اوس ګورو چې په نړۍ کې د ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. اجمل انور ته کتنه کوي.
ټلګراف رسپانې په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه لیکنه خبره کړې چې سر لیکي دي د کرونا وایرس په خاموشي په افغانستان کې خبريږي. د ورسپانې په وینا په کابل کې د 1500 کسانو په یو تصادفي ازمیښت کې څرګنده شوې چې له هر درې کسانو یو په کووېډ 19 وایرس اخته دي. د شمیرو ویرا وندښنه پیدا کړې چې د افغانستان حکومت کولای شي د کرونا وایرس د نور خبرېدا د مخنیوي لپاره پراخ اقدامات وکړي کنه. ټلګراف رسپانه زیاتوي د ازمیښت د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت لخوا شوی او د دې وزارت یو چارواکي ویلي د دې سروې پایلې د خطر زنګ کړنګولې چې خلک باید بیدار او خبر ووسی او په دې برخه کې مؤثر ګامونه پورته کړي. ورسپانه وایي افغانستان شاوخوا 8 میلیونه نفوس لري او دا چې په دې هیواد کې تر اوسه په کرونا د اخته کېدو تر 3000 کمې پیښې ثبت شوي، سبب دا دی چې د ډیرو کمو خلکو معاینات شوي. تر 250,000 زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي، هغه هیواد چې تر سمو دی مخکې پوری په منځني ختیځ کې د کرونا وایرس مرکز و. د هرات په ولایت کې چې له ایران سره په پوله پروت دی، ډاکټران وایي خلک د دوی سپارښتنې او همدارنګه محدودیتونه نه مراتوي او دا کولی شي ناوړه عواقب ولري. د اروپا د ژورنالیزم د څار خپرونې په افغانستان کې د کرونا وایرس په اړه رسنیز پوښښ ته پام اړولې ولیکي د دې موضوع د پوښښ لپاره په افغانستان کې څو نشراتي سرچینې وجود لري. د خبرونه وړاندې وایي په افغانستان کې په کووېډ 19 وایرس د لومړي کس د اخته کېدو پیښه د فبروري په 24 نیټه په هرات ولایت کې ثبت شوه. پر دې وایرس اخته سړی 24 کلن و او تازه له ایران څخه راستون شوی و. اوس په افغانستان کې پر دې وایروس تخته کسانو رسمي شمیر د 3000 په شاوخوا کې دی او پریمړ شوی کسان هم د رسمي شمیرو لمخې څخه کم سل تنه خودل شوی. د اروپا د ژورنالیزم د څار خبرونې په وینا د دې ناروغي په اړه د افغانستان د خلکو او حکومت ترمنځ د اړیکو د ساتلو بیلابیل لارې موجود دي. خبرونه وایي یو رسمي دولتي رسنۍ لکه ملي راډیو، تلویزیون او باختر خبري آژانسټي، نور هم خصوصي رسنۍ دي چې تبن په دې برخه کې د حکومت ناکامیو ته ګوته نیسي او خلکو ته د کرونا وایرس څخه د ځان ساتلو په برخه کې معلومات ورکوي. خبرونه وایي همدا اوس په افغانستان کې لاتیا او زیاتې خصوصي تلویزیونی شبکې 200 راډیوګانې او شاوخوا 300 ورځپاڼې فعالیت کوي چې خبرونه او احصایې د دولت له انحصاره ایستلې دي. د لیکنې په وینا د افغانانو لپاره د معلوماتو بل سرچینه هم د آنلاین ویب پاڼو او ټولنیزو رسنیو ده چې دی هم د خبرونو پر رسولو کې ډیره مرسته کړي، حتی په لرې پرتو سیمو کې خبرونه او د خلکو ستونزې یو بل او چارواکو ته رسولی شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 شوې، دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي طالبان پر هغو ژمنو ولاړ نه دي چې د فبروري د میاشتې په موافقې کې کړي وي. ښاغلی اسپر پرون سه شنبه له خبریالانو سره په خبرو کې په دې اړه پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو درېدلي دي وویل فکر نه کوي چې درېدلي وي. ده په عین حال کې وویل چې په باور یې د افغانستان حکومت هم پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. طالبانو د شلتنو دولتي بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون مازیګر پر ټویټر ولیکل چې شلتنې نن په کندهار کې خوشی کړي دي، خو په کندهار کې تیر شپه تر ناوخته پورې امنیت قمندانۍ ویل چې تر دې دمه اسیران دوی ته نه دي سپارل شوي. د افغانستان حکومت غواړي چې د کورونا وایرس د اغیزو د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتونو سره دوامداري غونډې وکړي. په دې ترڅ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر پرون اعلامیه خپره کړه چې پکې راغلي دي مرستیال ولسمشر امرالله صالح په همدې هدف د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي د بیرا لاین سره کتلي دي. په خوست کې وزیرستاني کډوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر سردار عارف وزیر د وژل کېدو په اعتراض کې لاریون وکړ. په پاکستان کې هم لسګونو زرو خلکو د پښتنو د بشري حقونو د دغه مخکښ فعال د وژل کېدو په اعتراض کې اعتراضونه وکړل. د تاجکستان ولسمشر 15 ورځې وروسته تر دې چې د روغتیا وزیر له دندې ګوښه کړ چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس لومړی مثبتې پیښې رسمن ثبت شوې. او وسلوالو د ایران د سپای پاسداران درې غړي د عراق پولې ته نږدې وژلي دي. د روانې خبرونې په دوام کې ازادي او اوریدونکي پروګرام هم لرو، خو مخکې تر دې د کرونا په باب یو راپور لرو او چې پاکستان د کرونا وایرس له خپرېدو د مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره څنګه استفاده کوي. ستاسې ځینې را رسېدلي پیغامونه هم لولم، خو لومړی د سوریې په اړه. د سوریې د بشري حقونو یوې ډلې تایید کړه چې د اسرائیل د الوتکو د برید په ترڅ کې د سه شنبې په ورځ په سوریه کې ایراني پوځي سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې د سوریې رسنیو خبر ورکړی و چې د اسرائیلو د هوایي برید مخه نیولې ده. د دې موضوع تفصیل احمد برولندی کوي.
د سوریې د بشري حقونو د سار ډلې خبر ورکړ چې اسرائیلي الوتکو د سوریې د دیر زور شار ختیځه برخه په توغندیو وشتلې ده. تر دې خبر لږ وروسته هم دې ډلې چې مرکز په لندن کې دی وویل چې په دې حمله کې ایراني پوځیان او عراقي ملیشه چې له ایران سره نږدې اړیکې لري وژل شوي دي او شمېر یې 400 ته رسیږي. د دې ډلې په وینا په دې برید کې یو شمېر کسان ټپیان شوي هم دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د هوایي حمله د سې شنبې په سهار وشوه. دا پنځم ځل دی چې په تیرو دوو اونیو کې د اسرائیل هوایي ځواکونه د سوریې د خاورې دننه د ایراني ځواکونو اهداف په نقشه کوي. بل لور ته د سوریې سنایا ژانس ادعا کوي چې دا حملې یې شنډې کړې دي. اسرائیل په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د هوا له لارې په سلګونو بریدونه پر ایرانی پوځیانو د سوریې د دولت پر سنگرونو او شیعه ملیشو کړی دي. اسرائیل په دې برخه کې د خپلو ځانګړو عملیاتو په اړه څه نه وایي. د لویدیځ او اسرائیل اطلاعاتي مؤسسې وایي چې ایرانی ځواکونه او د هغوی ملاتړي ملیشې د سوریې په ختیځ کې له عراق سره پر پوله له دشتو د وسلوالو او پرمختللو وسلو د انتقال لپاره استفاده کوي تر څو د سوریې د دولت
او د لوبدان د حزب الله ډلې ملاتړ وکړي. پر سوریې د اسرائیل بریدونه د کرونا ویروس له خپرېدو سره د یوې مودې په مخه ودرېدل، خو وروسته له لنډې مودې بیرته د سوریې دننه بریدونه پیل کړل چې یو یې د جمعې په ورځ و چې حمس کې د سوریې د پوځ یو سلاکوټ له منځه یووړ. تر دې یوه ورځ مخکې هم رسنیو د قنیتره په ولایت کې پر حزب الله ډلې د توغندیو د برید خبر ورکړی و.
د کرونا وبا د خپرېدو له کبله په نړۍ کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلي دي او له دې پلوه ډیرو هیوادونو ته د میلیاردونو ډالرو زیانونه اوښتي دي، خو پاکستان چې اقتصادي د کرونا وایرس له خپرېدو مخکې هم ډیر کمزوری و، هڅه کوي له دې فرصته د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغونې په مقصد کار واخلي او په دې ترڅ کې د مرستو ژمنې هم ترلاسه کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکړه وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د نړۍ هیوادونه د کرونا وایرس له اقتصادي زیانونو سره لاس ګریوان دي، پاکستان هغه هیواد دی چې له دې بحران څخه د اقتصادي ګټو د ترلاسه کولو لپاره کار اخلي. د چارواکو څرګندونې ښیي چې پاکستان چې د خپل ځپل شوي اقتصاد د ودې لپاره د نړیوالو پاملرنه ځان ته اړولې، د کرونا وبا ته د خپلو پخوانیو اقتصادي ستونزو د حل او د کورنیو سرچینو د ویش د سیستم د نوي کولو د یوې وسیلې په سترګه ګوري. خو معلومه نه ده چې آیا د دې پلان ګټه به لسګونه میلیونه بېوزلو خلکو ته ورسیږي او که به پر ټولو امکاناتو د پاکستان د ځواکمن پوځ ولکه او واکمني تر دې هم زیاته کړي. په پاکستان کې کووید 19 ناروغۍ څه کم 1500 کسان وژلي دي، خو اغیز یې پر میلیونونو کاري فرصتونو او کوچنیو بزنسونو تر دې هم زیات دی. د پنګونو او اقتصادي چارو شنونکي علي نادر د ازادۍ رادیو انګلیسي ژبې وبپاڼې ګندهارا ته وویل چې د کورونا بحران ښایي د پاکستان لپاره نور مالی فرصتونه رامنځته کړي، خو پکار ده چې دا فرصتونه په روغتیایي تاسیساتو او نورو پرمختیایي برخو کې ولګول شي. خغلی نادر وایي چې پاکستان له کرونا مخکې د جاري حساب او بودیجې په برخو کې له کسر سره مخامخ و. په داسې حال کې چې اسلام آباد پوځ ته خورا لویه بودیجه ورکوي، د خپلو څه باندې 100 میلیارد ډالره پورونو پر پرې کولو هم ډېرې پیسې لګوي. په داسې حال کې چې حکومت پر مالیه ورکوونکو فشار زیات کړی، د سود د بیې د لوړېدو او پر وارداتو د زیاتېدونکو تعرفو له کبله په پاکستان کې انفلاسیون هومره زیات شو چې کچه یې په جنوري میاشت کې 14.6% ته اوچته شوه. خو ښکاري چې د کرونا وایرس د وبا له کبله وضعیت بدل شوی. په مارچ میاشت کې چې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر زیات شو، نو صدر اعظم عمران خان له اسوشیتد پرس خبری اژانس سره په مرکه کې له پور ورکوونکو وغوښتل چې د پاکستان په څیر د هغو هیوادونو پورونه ور وبخي چې له ګواښ سره مخامخ دي. هغه ویل چې د ویره له بېوزلۍ او لوږې څخه ده. په عین حال کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په مالی برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو پاکستان ته د پام وړ مالی امکانات په لاس ورکړل، او په دې لړ کې لاله اوسه د پیسو له نړیوال صندوق، نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک څخه د 2.1 میلیارد او د 60 صنعتي هیوادونو G40 یعنی څخه د 1.8 میلیارد ډالر مرستو ژمنې ترلاسه کړي دي. د پاکستان حکومت له اقتصادي بحران څخه د هیواد د ژغورنې لپاره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستې یو پلان اعلان کړی، او همداراز له میلیونونه بېوزلو خلکو سره یې 200 میلیون ډالره نقدي مرسته وکړه. خو تر اوسه یې د نورو هیوادونو په څیر د پوځ په لګښتونو کې کموالی نه دی راوستی. د پاکستان د پوځ د مالی چارو شنونکې او لیکواله عائشه صدیقه وایي چې د پوځ د مالی سرچینو د کمولو امکان ډیر کم دی. میرمن صدیقې ګندهارا وبپاڼې ته وویل دا برعکس باور لري چې د نړیوالو مرستې هم د پوځ په ولکه کې دي، خو کیدای شي چې یوه برخه یې د پاکستان د پورونو د پرې کولو لپاره هم ځانګړي شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تاسو خن سمسور له ننګرهار لیکي د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو خوشی کېدل د سولې لپاره ښه اقدام دی. شفیع جان زدران د خوست له نادر شاکور څخه لیکي لکه څومره چې سولې ته موهیلې وي، نه طالبان او نه هم حکومت سولې ته اخلاص لري. عبدالرحمن قسمت له کندهار لیکي طالبان دې سولې خبرو ته حاضر شي، هر ورځ بیګونه افغانان وژني. نظام الدین صافی کونړلی کې روژه د الله له طرفه د رحمت میاشته، نو طالبان د هم په افغانانو رحم وکړي او جنگ دی بس کړي. وسیع الله عبدالرحیمزی د لغمان له قرغی ولسوالۍ څخه لیکي، په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله نړیوالو په میلیونونو میلیونونو ډالر مرستې د روغتیا له وزارت سره وکړي، خو ډاکټران اوس هم د هغو ناروغانو پوښتنه نه کوي چې په کرونا اخته شوي دي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې څخه لیکي، کرونا مسلمانان او غیر مسلمانان نه پیژني، باید چې جدي واوسو. د واشیر له ولسوالۍ څخه فولاد خان او محمد اسلام لیکي، که د افغانستان خلک د کرونا ناروغي جدي ونه نیسي، دلته به هم د امریکا او نورو هیوادونو په شان کرونا خپره شي. محمد قاسم ځواک د هلمند له ولایت لیکي، په ایران کې د افغانانو وژل یا وحشیانه او غیر بشري عمل دی چې باید هر څوک یې وغندي. خپلواک صافي د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ لیکي، په لغمان ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. او بشیر حبیب زید د لوګر له ازري ولسوالۍ څخه لیکي، هغه افغان مسافر چې ایران د ایران سرحدي ځواکونو اوبو ته غورځولي، باید افغان حکومت غم وخوري. تازه خان سمسور له نګرهار لیکي، د وچې ډوډۍ په ویش کې حقدار او اړمنې کورنۍ په نظر کې نه دي نیول شوي. بشیر حبیب زی هم د لوګر له ازري ولسوالۍ لیکلي، هغه افغان مسافر چې د ایران سرحدي ځواکونو وژلې دي، باید په وړاندې جدي اقدام وشي. د هلمند له واشر ولسوالۍ څخه محمد اسلام یار لیکي، په هلمند کې روان کال د غنمو فصل سخت مرزونو زیانمن کړی دی. د زراعت له ریاست څخه مو هیله ده چې دې مسالې ته توجه وکړي. زموږ شخله آزادي راډیو اوري.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسي او د کورونا وایروس په دې سختو حالاتو کې ژوند په اسانۍ در باندې تیرسي. دوستانو، خوشاله يم چې د ویبل خبرونې وخت مو راورسېدی. په دې خبرونې کې بیا هم ستاسو پیغامونه مشتره رسیدلې دي. البته ډیرې د همدې کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوې ستونزو په اړه دي. تر ډیره زموږ هیوادوالو په همدې شپو ورځو کې د خوراکي موادو د لوړېدو په اړه ډېر شکایتونه کړي دي، کلی کړي د افغانستان د مختلفو ولایتونو څخه موږ ته پیغامونه راستولې دي، چې زه غواړم چې همدغه شکایتونه چې دوی موږ ته راستولې تاسو ته بیا په دې خبرونه کې خبره کوم، دروای وروم، او هم په دې اړه به د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مسؤلینو جواب هم واوري. راسره اوسئ، د دې خبرونې په وروستیو شیبو کې نور پیغامونه هم لرو، البته د نورو ستونزو په اړه پکه دبای سره وورو.
زموږ راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو د سمع الله زکان د زابل ولایت مرکز خلاتنا په ځان د تقریبا چې په زابل کې دار شي مرخونه دوه برابر لوړ شوی دي، نو حکومت یې ته جدي توجه کوي ډیر بخښي.
سلام، زما نوم علي احمد، زابل په شهر کې ګرانی ډیریږي او دی وای چې کومه کونه موږ په صحه کې په لوړ کې په نه هم نه یی کې موږ نه دی نه ولا کوم د بل چا د سره سوي دی چې او د ګوتو په شمیر چې زه ګټه دلې مې خلوص هم پښتنه کړی دا چا ماته نه ویلي چې موږ ته کومه کر سره سوي دی. موږ دا خوښ دي چې لاري لاسي بازار خلاص مشکل خوري ته لاړ شو. وسلام.
زه محمد عمر، هلمندوال، د هلمند ولایت لشکرګاه شهر سره پرتماس کیم. هغه خوراکي توکي چې دلته پرلول کیږي ځینې محدود دوکانونه خلاص دي، هغه یو برابر شی درې چنده قیمت خرڅول کیږي. دا خو یو ظلم، یو وحشت دی چې پر مسلمانانو کیږي، او هغه غریبانان چې وس او طاقت د دې نه لري، هغه بیچارهګان چې خپل په 200 کارګری وي او مزدور وي، تاسو ته خپل دا معلومه خبره ده چې دوی به د خپل د خوراکي توکي په کومه لار پته کې مخکې غوړي تقریبا یعنی اتر د غوړو کې دی، وس تقریبا 150 کالداري په هر شي کې پورته شوی دی. مخکې په 0 روپۍ و، نن په 300 پرول کېدل. دا خو یو ظلم دی. دا مسلمانان دا ولسو کې. السلام علیکم، زید عبدالله خبر کوم. ما دا اشرف پلانی څخه د عبدالله صدا ارزو ده چې دا له کرونا د وایروس په خاطر یې شهرونه بند کړي دي. پر مر باندې ډېر ګران دي. نه د ماښام د خدای کړه رو د سهار د ماښام جمع کړو، د ماښام د سهار جمع کړو. نو ډېر کارونه مو ډېر سره کړو چې ټول خلک دغه رقم دي بېکاره دي، دوکانداران دغه رقم دي بېکاره دي. نو باید هر سړی دا خپل کار وکړي. نو دا د دوی څخه موږ دا هیله لرو چې دا بازارونه خلاص کړي.
السلام علیکم وګر ولاد نه تماس کیم گیزری ولسوالی کے کلیپن چوک کے کہ مالٹا نارنج لیمبو دا اخراج غریب خلق جدا لکنے کی دانا پہ دیکھ روپی کا پہ دی ایرانو باندی دے مانٹیز دے لیمبو دانا پہ شل قوانی کرا آواز ری ولسوالی کے